امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرون لنډیز ان په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو اتیاو کالو کې ډیره قوي او مرګانی زلزله وه چې باندې 1300 تنه مړه شوي او ویل کېږي چې د مړو شمېر به لا نور زیات شي. د امریکا د جیولوجیکي څیړنې په اساس په نیپال کې د شنبې د ورځې قوي زلزله د ځمکې د یوې طبقې د راولیدلو له کبله پیښه شوې ده او د زابل په ولایت کې د بدر په نامه په پیل شوو نظامي عملیاتو کې د دولت شپاړس وسلوال مخالفین او شپږ تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. السلام علیکم. روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. د نن سهار په دې خپرونه کې به نوملی دا راپور در واورو چې وایي د هلمند نه وروسته وړمه شپه په زابل کې پراخه نظامي عملیات ان پیل شوي دي. بیا به دا راپورټ راواخلو چې وایي د جمعې په ورځ د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو په مرکزونو حملې ان پیل کړې او په آخر کې به یو امریکا واورئ چې زموږ همکارې نظرانې کړې ده د سابین محمود د وژنې په باره کې او په آخر کې به او بیا خبرونه د لطاهر اڅکزي صاحب نه واورو.
په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو اتیا کالو کې ډیره سخته او مرګانی زلزله وه څه د پاسه 1300 کسه مړه شوي دي او ویل کېږي چې د مړو شمېر به نور هم پسې زیات شي. امریکا او نور هیوادونه د فاجعو په مقابل کې د جواب ویلو هیئتونه ورستوي چې د کتمندو سره مرسته وکړي. دغه زلزلې چې قوت یې 0.8 درجې و پرون د شنبې په ورځ د نیپال د پایتخت کتمندو شمال لویدیځ سیمې ووهلې او د هغه ښار د تاریخي مرکز ډېرې برخې تباه کړې دي. د ښار د ختیځ په خوا د نړۍ د تر ټولو د جګ غره ماونټ ایورست څخه برف کوچونه راشوسول. لږ تر لږه 10 غره ګرځېدونکي پکې مړه شوي او د غره په لمن کې بشپړ کمپونه لاندې کړي دي. نن د یکشنبې د ورځې په سهار خبری منابعو امریکا ژغته د وژل شوو کسانو د شمېر د زیاتېدو او د تیبت په خودمختاره سیمه کې چې د کتمندو شمال ته په سلګونو کیلومتره لیرې ده د زیاتو تباهیو رپورټونه ورکړي دي. د بنګلادیش، بوتان او د نیپال او چین د ګوښه او لیرې سرحدي سیمې څخه هم د خلکو د وژل کېدو او تباهیو خبرونه خپاره شوي دي او په هند کې 40 کسه مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د زیات شمیر خلکو د مړینې له کبله خپله خواخوږي څرګنده کړې او د ژغورنې د چارو دپاره سمدستي د $1 میلیون مرستې وعده کړې ده. په دې برسیره د اوباما حکومت په ویرجینیا کې دیره د زلزلو د ژغورنې یو هیئت او په لاس انجلس کې د کارپوهانو یو بل مهم هیئت په دې ګمارلی دي چې نیپال ته د تګ دپاره ځانونه چمتو کړي. د امریکا د جیولوجیکي څیړنې په اساس په نیپال کې د شنبې د ورځې قوي زلزله د مځکې د یوې طبقې د رالویدو له کبله پیښه شوې ده او هغه داسې چې کله چې د مځکې د یوې طبقې یوه برخه تر بلې برخې لاندې ولویږي. د امریکا د زلزلو د اطلاعاتو د جیولوجیکي سروې د مرکز یوه کارپو جان بیلینی پرون امریکا ژغته وویل چې د دې سیمې جیولوجیکي او جغرافیاوي جوړښت او بنسټ داسې و چې د هند قاري د مځکې لاندې یوه طبقه د ټکر په وجه راولویده او د یوروشیا د قاري لاندې سوه او څرنګه چې دغه دوې طبقې یوه د بلې په خوا په حرکت کې دي نو د وخت په تیرېدو سره دا قوه منځته راځي خو دا حرکت یې دایمي نه دی او که کله حرکت وکړي نو د مځکې تکان او لویه زلزله راپیدا کوي. په دې سیمه کې به په آینده کې نورې زلزلې هم وسي او له دې کبله چې د هغې موقعیت داسې دی چې د دوو لویو وچو تر مځکې لاندې طبقې د یوې بلې سره په تماس کې راځي خو بیلینی وایي چې دا په لنډه موده کې نه پیښیږي بلکې د لسګونو کالو په تیرېدو سره به داسې زلزلې منځته راسي. هغه وویل چې د همالیا د غرونو جوړښت هم د لویو زلزلو سبب ګرځي. د شنبې د ورځې زلزله چې قوت یې 0.8 درجې و په نیپال کې په تیرو اتیا کالو کې تر ټولو قوي زلزله و بلینی وویل چې په لنډه موده کې به په نیپال کې د دې زلزلې په ارتباط نورې ډېرې زلزلې هم وسي او په هغه ملک کې د ډېرو غرونو د موجودیت له کبله به مځکې هم راوښویږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته دوام ورکوو. د زابل په ولایت کې د بدر په نامه په پیل سوو نظامي عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین او 6 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. امنیتی مقامات وایي چې د دې عملیاتو هدف دا دی چې د زابل د خاکي افغان د ولسوالۍ په شمول ټولې هغه سیمې تر کنټرول لاندې راولي چې د بهرنیو وسلوالو ډلو په مرکزونو بدلې سوي دي. په جنوب کې د 250 اتل قول اردو قومندان تورن جنرال عبدالحمید حمید د امریکا ژغ ته وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې په محلي وخت د تیر ماښام راهیسې د دولت 14 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي، 11 تنه زخمي سوي دي. همداشان د هغوی 19 ارادي موټر هم تباه سوي دي. جنرال عبدالحمید وویل چې د دې عملیاتو بل هدف دا هم دی چې هغه مسافر را خلاص کړي چې په زابل کې یرغمل نیول سوي دي. د بلې خوا د پکتیکا والی عبدالکریم متین امریکا ژغ ته ویلي چې طالبانو د پکتیکا د باقیخیلو او احمد آباد په ولسوالیو کې او د لوګر د څرخ او برکی برک د ولسوالیو پر ودانیو او ځینو امنیتي پوستو باندې حملې کړې دي. د پکتیکا د باقیخیلو د ولسوالۍ په ودانۍ باندې د طالبانو په ډله ایز وسلوال برید کې ولسوال او امنیه قومندان ټپي سوي دي او د امنیتي قواوو په جوابي حمله کې 10 یرغلګر وژل سوي دي. ولسوال سرسدی غوندې ټپي سوی دی خو امنیه قومندان سخت زخمی دی او د شرنې په روغتون کې بستری دی. د پاکستان صدراعظم نواز شریف د کراچي په ښار کې د ښځو د حقوقو په مبارزې سبین محمود باندې حمله غندلې او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا خطر غندلې دی او د هغې کورنۍ خپل خپلوانو او دوستانو ته یې خواخوږي څرګنده کړې ده. وسلوالو کسانو په محلي وخت د جمعې د ورځې په ماښام د موټرسایکل څخه په سبین محمود باندې ډزې وکړې او هغه یې ووژله. پولیسو وویل چې دا حمله په هغې باندې فقط 3 ساعته وروسته له هغه وسوه چې هغې د بلوچستان د ګوشه ولایت په اړه یوه غونډه رابللې وه. بلوچستان د اوږدې مودې را په دې خوا په پاکستان کې په بغاوتونو مشهور دی. په داسې حال کې چې تحقیقونکو د سبین د وژل کېدو د انګیزې په اړه د معلوماتو ورکولو څخه انکار کړی دی. د هغې دوستانو ویل دي چې د هغې قتل په نشه سوی قتل و. ډاکټرانو ویل چې دوی د سبین د بدن څخه د توپک 15 مرمۍ راایستلې دي. د هغې سره مور هم ملګرې وه چې هغه هم په دې حمله کې زخمي سوی او حال یې سخت دی. د اردو ائتلافي قواو په عراق او سوریه کې د جمعې او شنبې په ورځو د اسلامي دولت په ډلې باندې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندانۍ وویل چې په عراق کې ائتلافي قواو 11 هوایي حملې وکړې چې د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید سوي وې او په دې حملو کې د جنگي الوتکو او نورو الوتکو څخه کار واخیست. په فلوجا، موسل، رمادي او تلافار کې هوایي حملو د اسلامي دولت د ډلې مورچلونه، موټر او ماشینګانې تباه کړي دي. په سوریه کې کوبانی ته نږدې ائتلافي قواو د جنگي الوتکو څخه کار واخیست او 4 هوایي حملې وکړې. بریډ جنرال تامس ویډلی وویل چې موږ په داسې حال کې چې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره د خپلو انډیوالانو سره کار کوو، د ایتلاف ملاتړ کلک او محکم دی. په سوریه کې د القاعدې مربوطو یاغیانو او د هغوی ملاتړ کوونکو پرون د شنبې په ورځ د ادلب په ولایت کې وروستی حکومتي ښارګوټی هم نیولی دی او په دې سره یاغیانو د اسد د رژیم د واک اختیار لاندې بندري سیمو ته لار خلاصه کړې ده. په برتانیا کې ډیر د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې ویل چې د النصره جبهه او د اسلامي لواګانو ډلو پروند شنبې په ورځ د سوریې د قواو سره د 4 ورځو جګړو څخه وروسته د یاسر الشغور د شارګوټي بشپړ کنټرول تر لاسه کړ. دغه مؤسسې ویل چې د دې شارګوټي په لویدیځ سیمه کې لا جګړې روانې دي. په سلګونو کسانو پروند د امریکا د متحده ایالاتو د بالتیمور په ختیز ښار کې مظاهره وکړه او شعارونه ورکول چې ویتړی ویتړی. هغوی د پولیسو په قید کې د یوه تورپوستې سړي د مړینې له کبله اعتراضونه کول. مظاهرهچیان په بالتیمور کې په هغه ځای کې راغونډ شوي وو چې هلته فریډي ګری د اپریل په 12مه ونیول سو. هغه کله چې د پولیسو په توقیف کې وو د ملا په درد اخته سو او د نیول کېدو څخه یوه اونۍ وروسته مړ سو. د دې مظاهرې تنظیمونکو ویل دي چې د دوی د پرونۍ مظاهرې هدف دا و چې په ښار کې د لاریون په ترتیبولو سره ټرافیک ګډوډ کړي. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
اوریدونکو د خبرونو نو وروسته به اوس دا رپورټ راواخلو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې 50% نفوس د ملاریا د ګواښ سره مخامخ دي. زموږ خبریال اکرم شینواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نعیم په کابل کې د ملاریا د ناروغۍ په ضد د نړیوالې ورځې د لمانځنې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د تیرو کلونو په نسبت په افغانستان کې د ملاریا پیښې کمې شوې دي. ډاکټر نعیم وویل چې د افغانستان د نفوس 20% په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا په ناروغۍ د اخته کېدو ګواښ پکې خورا لوړ دی.
85%
ډاکټر نعیم ویل د ملاریا د پیښو 50% د افغانستان په درې ختیځو ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان یوازې 30% خلک په هغو سیمو کې ژوند کوي چې د ملاریا ماشو نه په امن کې سیمې دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرونو له مخې دغه وزارت په تېر عیسوي کال کې په افغانستان کې د ملاریا ټولې 215,000 پیښې ثبت کړې وې چې د وړم کال په نسبت په دغو پیښو کې 80% کموالی ښیي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملاریا په پیښو کې د کموالي یو علت د خلکو لخوا د شپې په وخت د پشهخانو استعمال ښیي او وایي چې اوس د پخوا په نسبت ډېر خلک د شپې لخوا په ګرمو سیمو کې د پشهخانو نه کار اخلي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر احمد جان نیم وایي چې یوازې تیر کال د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو موسسو په مرسته 3,350,000 د ملاریا د ماشو په ضد په درملو ککړې پشهخانی خلکو ته په ویډیو ډول ویشلي دي. همداشان ډاکټر نعیم په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو پراختیا او د دغه ناروغۍ تشخیص هم د ملاریا په مخنیوي کې موثر وګڼه. قسم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د ملاریا د پیښو په مخنیوي کې د یو لړ بریالیتوبونو یادونه کوي خو دا وزارت دا مني چې لا هم په دې برخه کې نورو ډېرو هڅو ته اړتیا ده. په ځانګړي ډول د ډېرې سختې ملاریا د ناروغۍ د بڼې سره چې په افغانستان کې د مغزي ملاریا په نوم یادیږي کې لا هم ډېر کار ته اړتیا شته دي. خو افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي چې په دې برخه کې هم یو څه پرمختګ رامخې ته شوی دی. په کابل کې د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر وایي چې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو سیمو کې د مغزي ملاریا پیښې راکمې شوې دي. په افغانستان کې د ملاریا د ماشې ترڅنګ د لشمانیا ماشې هم شته چې د کابل ترڅنګ په کندهار او شمیر نور ولایتونو کې خلک په دغه ناروغۍ چې په افغانستان کې د سلدانی په نوم یادیږي اخته کوي. د سلدانی ناروغي اوږدې علاج ته اړتیا لري او د ناروغۍ وروسته د ناروغ په بدن یو لویه چپه له ځانه پرېږدي. افغانستان د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو موسسو په مرسته د تیریوي لسیزې را په دې خوا د لشمانیا ناروغۍ د مخنیوي لپاره یو ملي پروګرام د ملاریا د ناروغۍ په ضد د پروګرام سره یو ځای پیل کړی دی. افغان حکومت وایي چې د دغو دواړو ناروغیو په خلاف ورسره نړیوال ټولنه مرسته کوي او تر اوسه لا په دې برخه کې نړیوالې مرستې کمې شوې نه دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ګرانو اوریدونکو د آزادۍ رادیو پیغام چې تاسو واوریدو اوس به دا رپورټ راواخلو. تر همن را وروسته د وړ مرکز په زابل کې پراخ پوځي عملیات را پیل شوې دي. یادو پوځي عملیاتو کې زرګونه افغان سرتیري برخه لري. عزیز الله پپل په دې باره کې موږ ته له کندهار نه دا رپورټ را لېږلی دی.
په زابل کې د بدر په نوم پیل شوو نظامی عملیاتو په ترڅ کې 14 تنه د دولت وسوال مخالفین او 14 تنه هم حکومتي سرتیري وژل شوي. د زابل پوځي عملیات د هلمند تر سنگین راورسته په جنوب کې دوهم ستر پوځي عملیات چې د افغان ځواکونو له لوري مخته وړل کیږي.
د 215 متال کلور د میټو استمونه په پلې نظام ترتیب ستاسو دراتلو او معنی ویار لري.
امنیتی مقامات وایي چې د یادو عملیاتو عمده هدف د زابل د خاک افغان ولسوالۍ په شمول ټولې هغه سیمې تر دولتي حاکمیت لاندې راوستل دي چې د محل د باندنیو وسوالو ډلو په پټنځایونو اوښتي. په جنوب کې د 215 متل قلی اردو کمانډان تورن جنرال عبدالحمید حمید امریکا ژغښنا راډیو ته ویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې لتیر ماشام راهیسي د دولت 14 سنه وسوال مخالفین وژل سوي، 11 سنه ټپیان او د هغوی 19 سره د موټرسایکلان لمنځه تللي. د زیاتوی چې په لسوی پوځي عملیات د وسوالو طالبانو او بندنیو تندلارو ډلو د نوو غوښونو په وړاندې د افغان نظامیانو یو قاطع جواب دی.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې بلکې په ټولو ولسوالیو کې هم زمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې شاجوی پسر کې چې موږ عملیات شروع کړي تر اوسه 14 نفر دښمن د مابین ساتلی دی. ولس زخمیان د 19 موټرسکلونه ګیر شوي دي. یو هدف خو دا دی چې د تعدیدات د مابین ولاړ شي یا کم شي تعداد. او دریم د شهرا ته تعدیدات ډیرو شرای نمبر یک د زابل د ولایت څخه تېره شوې ده. د شهرا د پاره موږ هم هدف دا دی چې په دواړو طرفو د شهرا وکړي، هم شمالي زابل یا هم جنوبي زابل کې موږ عملیات وکړو. په دغه عملیات کې انشاءالله خاک افغان هسته د ولسوالۍ هم ایجاد شي.
جنرال عبدالحمید په زابل کې د یرغمل شویو مسافرو د خلاصون هڅې هم په پیل شویو نظامي عملیاتو کې بل مهم هدف ګڼي، خو په دې اړه یې زیات جزئیات ورنکړه. خو وایي چې بهرنیو وسلوالو د عملیاتو له پیلېدو سره سم سیمه پرې اچي او د ډیورن خط ته نږدې سیمو لور ته د تاګ هڅه کوي.
د خارجیان ټول وتلي و، حتی خپل داخلي طالبان هم د خلکو موټر کرا کول د زابل د سایز څخه وته.
د ځکنیو قواو ترڅنګ د زابل د بدر په عملیاتو کې ډیر حساب د افغان ځواکونو پر هوایي ځواک کیږي چې د جنرال حمید په وینا د زابل په اټغر او میزان ولسوالیو کې مرګونی حمله کړي. پر همدې مهال د زابل د ولایتي شورا رئیس اجی اتاجان حق بیان وایي چې دوی د پیل شویو نظامي عملیاتو له لومړنیو پایلو څخه راضي دي، خو د ملکي تلفاتو کلک مخالف او د اړخ ته د نظامیانو د بشپړ پاملرنې غوښتنه کوي.
تیرو څلورو میاشتو کې دښمن په زابل کې قرارګاوې جوړې کړي، په زابل کې موقعیتونه ځایونه یې جوړ کړو چې هلته دوی اوسېږي. نو له دولت زموږ دا غوښتنه وسي عملیات وکړي. عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په هغه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو. دغه رقم عملیات موږ غواړو چې کومه منطقه دی تصفیه کړي، هغه منطقه بیرته وساتي او د دولت تر تسلط لاندې او هغه خلک زموږ ولس دولت ته نږدې شي.
د زابل په څنګلوري غزنی ولایت کې بیا د نابې ولسوالۍ د نیولو لپاره هم عملیات له تیرو دوه ورځو را په دې خوا پیل شوي دي چې یاد سیمه هم له تیرو څو کالو راهیسې له دولتي حاکمیت څخه بهر او د کورنیو وسلوالو تر څنګ د بهرنیو جنګیالیو د فعالیت عمده مرکز ګڼل کیږي. سره له دې چې په زابل کې نو راپیدا شوو ګواښونو ته په کتو ډیری سیمه ییز اوسیدونکي اندېښمن دي، خو افغان نظامي مقامات باور شي چې په زابل او غزنی ولایتونو کې به پیل شوي پوځي عملیات د کابل کندهار د لوی لارې د امنیت ښه کېدو سبب شي او د ګڼو نورو ګواښونو کچه به هم ورسره راټیټه شي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
لاند او مهم خبرونه. په نیپال کې په ډیره قوي زلزله کې چې په تیرو 80 کالو کې ډیره سخته او مرګانۍ زلزله وه، څه د پاسه 1500 کسه مړه شوي دي او ویل کېږي د مړو شمېر به نور هم پسې زیات شي. امریکا او نور هیوادونه د فاجعو په مقابل کې د جواب ویلو هیئتونه ورستوي چې د کتمندو سره مرسته وکړي. د زابل په ولایت کې د بدر په نامه په پیل شویو نظامي عملیاتو کې د دولت 14 وسلوال مخالفین او 14 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. امنیتي مقامات وایي چې د دې عملیاتو هدف دا دی چې د زابل د خاک افغان د ولسوالۍ په شمول ټولې هغه سیمې تر کنټرول لاندې راولي چې د بهرنیو وسلوالو ډلو په مرکزونو بدلې شوي دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د کراچي په ښار کې د ښځو د حقوقو په مبارزې سبین محمود باندې حمله غندلې او د دې پیښې د تحقیقاتو امر یې کړی دی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت هم دا خطر غندلی دی او د حقې کورنۍ خپل خپلوانو او دوستانو ته خواخوږي څرګنده کړې ده. د اردو ائتلافي قواو په عراق او سوریه کې د جمعې او شنبې په ورځو د اسلامي دولت په ډلې باندې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومنداني وویل چې په عراق کې ائتلافي قواو یوولس هوایي حملې وکړې چې د عراق د دفاع د وزارت لخوا تایید شوي وي او په دې حملو کې د جنګي الوتکو او نورو الوتکو څخه کار واخیست. په سوریه کې د القاعده مربوطو یاغیانو د هغوی ملاتړ کوونکو پرون د شنبې په ورځ د ادلب په ولایت کې وروستی حکومتي ښارګوټي هم نیولې دي او په دې سره یاغیانو د اسد رژیم د واک اختیار لاندې بندري سیمو ته لار خلاصه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د درنو اوریدونکو سپدا راپورټ راوخلو د جمعې په ورځ د امن په پلازمینې سنا کې د لنډې مودې آرامۍ نه وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په هغو مرکزونو هوایي حملو ته دوام ورکړ چې فکر کېږي د حوثی یاغان او متحدین د وسلو د ظاهره کول لپاره ورنه کار اخیسته. ځینې څارونکي بیا د سعودي عربستان ان په مشرۍ په پوځي عملیاتو باندې انتقاد کوي او وایي چې دغه جګړه په ټپه ولاړه ده چې ختمېدلې ته په نږدې راتلونکي کې نه لیدل کېږي. د امریکا غ خبریال هیدر موردوک له قاهرې نه راپورټ راستولی دی چې خلیل خان خلاصه درته در اوروي.
څیړونکي وایي که څه هم سعودي عربستان د تیرې سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې هوایي کمپاین به بندوي، خو بیا یې هم هوایي بمباري جاري ساتلی دي او داسې ښکاري چې د دې جنگ ختمېدل په نږدې راتلونکو کې په سترګو نه لیدل کېږي. حوثیانو او د هغو متحدینو چې د سنا کنټرول یې په لاس کې دی د سعودي عربستان پر ضد یې په لارو کوڅو کې لارین کړی وو. یو مظاهره کوونکي وویل خدای مهربان دی.
We will keep fighting. The blood of 1,000 person won't go for a waste. We will fight. We will not stop until the last beat of our hearts, until the last drop of our blood. Women, children,
سعودي عربستان دا واضح کړي چې دوی په یمن کې د اوسیانو د واک په اړه څه احساس کوي. په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر عادل الجوبر داسې پیغام درلودی:
The Houthis should be under no illusion that we will continue to use force in order to
اوسیان باید په دې فکر کې ونه وسی موږ به د زور څخه کار واخلو چې دوی مخه ونیسو، چې دوی یمن د یرغلګریزو عملیاتو د لارې ونیسي. د یمن جلا وطن حکومت وایي تر هغه به د سولې خبرې ونیسي تر څو چې حوثي وسلوالو او متحدین خپل وسلې پر مځکه نه ایشي. حوثیانو ویلي تر هغه به د سولې خبرې نه کېږي تر څو چې سعودي عربستان بمباري نه وي بندي کړي. په داسې حال کې چې خنډ رامنځته سوی دی، د ټولې نړۍ څخه په دې هوایي حملو باندې انتقادونه شروع شوي دي. د نیویارک ټایمز د مدیرانو بورډ د جمعې په ورځ په خپل سرلیک کې دا بریدونه تباه کوونکي بللي دي او دوی ویلي چې یمن ورځ تر بلې مکملې تباهۍ ته نږدې کېږي. په یمن کې مرستندویه کارکوونکي د دې سره موافق دي. میری الیزابت انګرز چې د بې سره د ډاکټرانو رئیس ده داسې وویل:
We need to have a supply arrived in Yemen for the food, for the fuel, for the basic needs for the population.
موږ د تارتیادرو چې یمن ته د خوراکي توکیو، د تیلو او د ژوند د بنیادی اسانتیاو سپلایانی ورو. زموږ ویره دا ده چې بشری مرستې زیات کړو ځکه چې دلته یوازې د روغتیا ستونزه نه ده. ملګری ملتونه وایي تیره میاشت په دغه جنگ کې د زورو څخه زیات کسان وژل شوي دي چې پکښې لږ تر لږه 115 ماشومان هم شامل دي او د 1.5 لک څخه زیات کسان د خپلو کورونو څخه تښتېدلي دي. په یمن کې د سنا خلک وایي چې دوی تیل نه لري، د څو ساعتونو دپاره برېښنا لري او خوراکي توکي او اوبه په ګرانه پیدا کېږي او بیې هم ډېرې لوړې شوي دي.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو اوس به دا راپورټ راوخلو. د پاکستان د کراچۍ په ښار کې د بشري حقوقو مبارز سابین محمود د لادرکه شوو بلوچانو په هکله د یوې غونډې نه څو ساعته وروسته نامعلومو وسلوالو ووژله. په دغه غونډه کې د لادرکه شوو بلوچانو مشهور فعال ماما قدیر میلمه و. سابین محمود د لادرکه شوو بلوچانو په هکله دغه غونډه هغه وخت وکړه چې په لاهور کې د لمس نه پوهنتون د آی اس آی د خبردارۍ نه وروسته د دغو لادرکه شوو بلوچانو په هکله غونډه فسخه کړله. دا په پاکستان کې د لادرکه شوو بلوچانو په حق په غږ پورته کوونکو لومړی انبرید نه دی. د دې نه مخکې هم د پاکستان په یو مشهور خبریال حامد منیر باندې مرګاني حمله شوې وه. د پاکستان پخوانی سناتور سنا بلوچ ننوایي د پاکستان هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د بلوچانو د وضعیت په هکله خبرې وکړي.
ارشد بلوچستان کی کیجیے غبائی سے بلوچستان کے پاس تھی هغه د بلوچستان څخه باندې او بیر نراتی اکسپټ ګیس ګول یا د دې ریسورسز بیا هم باندې راوړه چې د پنجاب ته پاکستان کې خپل ضرورت پوره وکړي. لیکن بلوچستان تکلیف دی، بلوچستان چې هغه مګری دی، بلوچستان هغه چې سچویشن دی، هغه چې حالات دی، هغه سټرکچر دی، اپیرنسز دی، کیلینګ دی، وایلیشن دی، هغه خبر باید چې بلوچستان کې پاتې وي. یقینا سبین دا چې دا واقع دی، هغه شهادت دی، دا اکړه بلوچستان ته پر نقصان دی، نه دی بلوچستان د هیومن رائټس کاست پر نقصان دی، نه دی پاکستان کې ټول لپاره دا یو ډېر غټ نقصان دی. او دا یو کلیئر میسج دی 21st century کې د پاکستان او دښمن لخوا ته چې موږ چې دی د سنت چې دی اختلاف چې دی برداشت نه کوو. او انفورچونیټلی کومه قوم چې دا څه باندې راځي چې هغه اختلاف برداشت نه کوي، ایکسپریشن فری فریډم اف ایکسپریشن چې دی هغه باندې پابندي لګي او هغه ته توپنچې باندې مړی یا هغه ته تکلیف راکړي، نو دا څه قومونه چې دی بیا سوال پورې د دې له سوال چې دی دا به څه ښکاري دی، دا به څه ښکاري چې کومه وخت چې دی حکومت چې دی هغه ډیفنس اختلاف چې دی هغه ته برداشت نه کوي، هغه لپاره دومره سخت یعنی اکشن اخی چې هغه کې یو شزه هم نه بخشي، یو ځوان هم نه بخشي، یو زور سړی هم نه بخشي، نو دا د ډېر بیا څه یقینا تکلیف دی. خبره دی په ټول پاکستان او په خطه کې چې هیومن رائټس کاز اکټیویست چې دی د دې لپاره
په پنجاب کې بل ورځ د لمز په انسټیټیوټ کې په پونتون کې چې ماما قدیر راغوښتل شو او هغه کینسل کړی شو، او دوی ویل چې موږ ته ټلیفون شو. نو دغه ته تاسو څنګه ګوري چې په پنجاب کې د آی ایس آی یا د پاکستان د استخباراتي ایجنسونو هغه د کار طرز عمل بدل دی او په نورو صوبو کې بدل دی؟
ډیفینیټلی یو خبره دا چې دی چې پنجاب کې دوی ته معلوم دي چې دوی یو ملټری میسج کنوي کوي، اگر خل دومره زیاده انټلیکچولی پولیټیکلی هیومن رائټس کی دومره سنسټیو نه دی، شاید اگر کوئی چیز یا امیډیټلی چیز دی اگر بیک اوټ کوي وی دوی اوکی لایک لمز کی دا بیک اوټ کیو دې را یو 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 لیټر باندې دوی بیک اوټ کوي چې دی پر مشکل نه دی چې پنجاب کې اگر یو ایڈجسٹمنٹ انډرسټینډینګ استا اسٹیبلشمنٹ ار څومره کار کوي چې پښتونخوا کې کوي، بلوچستان کې کوي، سندھ کې کوي، اگر پنجاب انټرسټ ور پاره کوي، نو دلته د دې باندې انټلیکچوال کې د دې پولیټیشن کې د دې سیول سوسایټي کې اکسپټ ویری فیو انډیویډوالز چې دی هغه حقیقت په جوړه باندې موږ سره دی د له جان سره چې د بلوچستان پښتانه تکلیف شامل دي. اکثریت دا د دې د انډرستانډینګ لري چې استابلیشمنت هر کار کوي چې هغه وایلیشن کوي، زیاتی کوي، مړی کوي، نر اکسپلوټیشن کوي، دا یو څه مفاد پر کوي. نه ځکه پنجاب کې دا ډیر آسان دي چې مینیپولیټ وکا ایډوانس تا کړه، لیکن زما خیال دا ډیره کلیئر دي چې سبین دا څه دا څه سيجو ده نو دا څه کمزور شه ده نو چې یو لیټر باندې خپل ایونت چې دی هغه کینسل وي.
دین مخ کې هم په حمید میر باندې هم د دغه ماما قدیر په مسله کې حمله شي، او نن د پاکستان پوز د سبین د وجلو غندنه کړي ده، او دغه سی ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ایجنسی بر دغه تحقیقات کوي. نو ځینې خلک بیا دا هم وایي چې ماما قدیر او د هغه یه دغه سره کوم جنې چې د فرزانه هغه ژوندې ده، نو دغه خلک چې وجل کیږي داسې ښکاریږي چې په دې کې بهرنی لاس دی. نو تاسو د دغه په حق باندې څه وایئ؟
زه خداوند چې خدای وکړي چې دا بهرنی لاس چې دی د پاکستان شپش او بیا کال اوسو دا بهرنی لاس د بخت چیر دی چې بلوچستان کې یو ار اورز لاشونه په میدان باندې ورته دی وی با بیرونی سازی دی دا بیرونی لاس بدبخت خالی دا بلوچستان تایی لدل دی دا خالی پختانه تایی لدل دی دا بیرونی لاس پنجاب غو رو پنزه کروڑا شپش کروڑا خلگت علتا ولی دا بیرونی لاس ند علتا خوزیات اندسٹریز دی سبوتاج disruption killing torture بلا بلا علتا چی سو کوکی دا بیرونی لاس والا علتا غزیات فائده تی دو دیتا نو دا پر ریگستانوں کے میدانوں کے بدبخت علاقوں کے خالی بلوچ تو تھے دل بیرونی لاس سے دیگر ٹریکس کری دی ہے دا مسئل خبر دا دی چھے دا بیرونی لاس دی ہم دا ایسے پر پوسیبلیٹی دی جو رہے پر ڈسکلو
دا امریکا غگ آشنا راڈیو منزنی سپا 2.89 FM 3.15 دا نڑیوالو خبرونو باوری سرچینہ
ګرانو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته وروسته خپرونه پای ته ورسېدله. دا د بلنه درکو د ریخ پرونه چې څو شېبې وروسته به خپره شي.